السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیرای برخه کې اونیز پروګرام د ازادي په صفو کې اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو تایید کړی چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمنشي مرستیاله روزمیری ډی کارلو با د جنوري تر پایه افغانستان ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون نیوې خبری غونډې ته وویل چې د تیاریو له بشپړېدو وروسته به د میرمن ډی کارلو سفر د سفر نیټه اعلان شي. دوجاریک زیاته کړه چې د دې سفر هدف د دوحې د بهیر تعقیب دی. دا بهیر په 2023 کال په می میاشت کې سرمنشي انټونیو ګوتریش پیل کړی و. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی جګپوړی چارواکی وایي چې د خوار ځواکۍ بحران پر هغو افغان ښځو او نجونو ناوړه اغیز کړی چې نړیوالې ټولنې هیرې کړي دي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان د څانګې مشر جان ایلیف د فرانس پریس خبری آژانس دې پوښتنې ته چې په نوي میلادي کال کې به څه پیښ شي په ځواب کې ویلي دي چې پر روانو 12 میاشتو کې به د افغانستان نږدې 15 میلیون ښځې او ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره چې د دوی ژوند به وګواښي مخامخ شي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې نږدې 15 میلیونه افغان ماشومان به پر روان کال کې د خوارځواکۍ علاج ته اړتیا ولري. په جرمنی کې د هغه افغان محاکمه نن جمعه پیل شو چې په مونشن ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر په وسیله په برید د یوه 2 کلنې ماشومې او د هغې د مور په وژنه او د ګڼو کسانو په ټپي کولو تورن دی. د افغان وګړی چې د فرهاد نون په نوم معرفي شوی دی او په کابل کې زیږیدلی دی، د 2 کسانو د قتل او د نورو 44 کسانو د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. سرنوالان وایي چې نوموړي دا کار د مذهبي انګیزې له مخې کړی. د برید پر مهال یې د الله اکبر نارې وهلې او غوښتلې چې په برید کې خپله هم ووژل شي. فرهاد چې د 2015 کال د فبروري میاشتې د برید پر مهال 44 و، تورن دی چې خپل موټرې په همدې ډول د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروستی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي خبرداري ورکړی چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ژمنې عملي کوي او ښکارایې ویلي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنجشنبه په ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران د زړورو خلکو تر څنګ ولاړ دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډالو د 50 اوورونو په نړیوال جام کې نن د افغانستان لوبډاله خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره وکړه. لوبه افغانستان پیل کړه. د 8 لوبغاړو په زیان سره سیالي لوبه ته 286 هدف وټاکه. وروسته لدې به د جنوبي افریقا ټیم بیټنګ کوي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکي پروگرام ته خراغلاست. قدرمنو اوریدونکو، تیرونی په ایران کې د پراخو او پرله پسې اعتراضونو اونۍ وه چې د نړیوالو رسنیو د خبرونو سرټکی تقریبا ټول احتوا کړی وو. په ایران کې په تیرو 2-3 لسیزو کې ډیر نور اعتراضونه هم شوي وو، خو اوسنۍ مظاهرې د خپلې کچې او شمیر له پلوه بې ساري وې. نو په همدې دلیل یې د شنونکو پاملرنه ځان ته واړوله. د ایران د بشري حقونو یوې ټولنې چې په ناروې کې فعالیت کوي ویلي دي چې د وروستیو لاریونونو له پیله تر اوسه لږ تر لږه 3428 لاریون کوونکي وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. د ایران حکومت دا شمیرې رد کړي دي او ویلي دي چې یوازې 300 تنه وژل شوي او د دوی حکومت به وروسته د مرګ ژوبلې دقیقې شمیرې اعلان کړي. د شنونکو په باور دې اعتراضونو د ایران په ټولنه کې ژور بدلون راوستی او د لومړي ځل لپاره یې تقریبا ټول عام خلک د حکومت پر وړاندې درولي دي. د امریکا په ګډون لویدیځو هیوادونو د ایران حکومت ته خبرداري ورکړی چې د خلکو د ځپلو بهیر ودروي. ځینې نور شنن کې بیا د ایران پر وړاندې د نړیوالې ټولنې احتمالي اقداماتو ته په پام سره وایي چې کلویدیز اقدام وکړي یا اعتراضونه یو ځل بیا پیل شي، نو نه یوازې په ایران بلکې په ټوله سیمه کې به ژور بدلونونه راشي. د ازادۍ په څپو کې په نننی پروګرام کې پر ټوله سیمه په تیره پر افغانستان د ایران د وروستیو اعتراضونو احتمالي اغیز څیړو او دې ته کتنه کوو چې آیا ایران به بیا هم د اعتراضونو د دوام ډګر وي کنه، اغیز به پر افغانستان څومره وي. که نړیواله ټولنه په ایران کې پوځي اقدام وکړي نو اقتصادي او سیاسي اغیز به د افغانستان او ټولې سیمې لپاره څه وي؟ د خبرونه میلمانه دي د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، په کابل کې د پوهنتون پخوانی استاد د اقتصادي چارو شننکی پوهن بشیر دودیال، او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په یو برخه کې به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد پوهن نصر الله ستانکزی نظر هم در سره شریک کړو. د شپه استاد دودیال را سره دی او د موضوع له دوی سره څیړو. دودیال صاحب، تاسو په نظر که څه هم تاسو د اقتصادي چارو شننه تر ډیره کوئ، مګر غواړم په سیاسي برخه کې غواړم له تاسو پوښتنه وکم چې فکر کوئ دا اعتراضونه به بیا پیل شي او که همدا اعتراضونه وو نور پای ته رسیدلی دي او تر بیا بل ځل اعتراضونو پورې کیږي که نه کیږي؟ البته موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو، مګر یوه ایران به یوه سا واخلي، ستاسو څه اټکل دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر چی تر مخی خود سلامونه و احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم په ایران کې سیاسي وضعیت ډېر کړکېچن شو او د دې احتمال و، ځکه چې دا یو ناڅاپي نه و بلکې دا تدریجي ډول باندې و. مخکې تر دې نه د اسرائیلو حمله بیا څو ځلې د امریکا لخوا دوی ته ګواښونه، او پخپله ورځ په ورځ د ایران د رژیم ګوښه کېدل تر یوې اندازې پورې، او دغه اقتصادي تعذیرات او اقتصادي بندیزونو دې د خلکو ژوند تریخ کړ، دیو د خلکو په اقتصادي حالت باندې او په معیشت باندې ډېر ناوړه تاثیر وکړ. د بلې خوانه د دې سره یو ځای چې د ایران په داخل کې نارضایتي لیدل کېدله، سم د دې سره هغه ایرانیان چې بهر کې دي هغوی داسې احساس کړله چې د ایران رژیم ممکن د پرځېدو په حال کې، نو دوی هم دا موقع مناسب وبلله او په خارج کې اعتراضات پیل کړل. دغه اوس هم وګوره د ایران د مظاهرو تر څنګ په خارجي هیوادونو کې هم اعتراضات روان دي، او په دې زمین کې شاهزاده پهلوي هم دا موقع غنیمت وبلله او بیا د شاهي دوران خیال فکر ته ورغی، هغه پرل پسې اعلانونه وکړل او د مظاهرو ملاتړ یې وکړ. دغه ټول عوامل باعث د دې شول چې په ایران کې وضعیت دې حد ته ورسیږي، حتی تر دې چې د امریکې ولسمشر ایران وکړ اعلان یې وکړ، وی ویل چې کومکونه په لاره کې دي. اما دغه یوه نیمه ورځ یا دوه ورځې کېږي چې بېرته دا خبر په ځای وګرځېدله، د دې په عوض د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته موضوع راجع شوله چې هغوی به په ایران په وضعیت باندې بحث کوي. نو اوس به وګورو ډېر ژر به د امنیت شورا مجلس ته شي او هغوی به پریکړه وکړي، ځکه چې هغه خو یوه لویه جهاني مؤسسه ده هم د امنیتي لحاظ.
او دودیال صاحب، ما دا ویلی چې اوس وضعیت تر دغه ځای پورې را رسیدلی، تاسو ولیدل، تاسو پخپله تشریح کړل دا وضعیت، نو څومره اټکل کوئ چې دا اعتراضونه به دوام وکړي په ایران کې یا همدا ختم و نور نوزتی دا امکان نشته چې د خلکو اعتراضونه بیا راپورته شي، خلک لارو کوڅو ته راوځي او د حکومت په ضد اعتراضونه وکړي؟
نو د خلکو غوښتنې خو نه دي پوره شوي. خلک خو دا وایي چې یو څه نسبي ازادي وي، فردي ازادي هان وي، او اقتصاد ښه شي، او نړیوالو سره داسې تعاملات وي کوم چې ایران ډېر مشکې درلودل. نو دا غوښتنې خو نه دي پوره شوي، اما دا نهایت فشار و په دغه اعتراض کوونکو باندې چې بعضې خلک وایي چې 3000 یا 3000 نه اضافه کسان ووژل شول، او پخپله د ایران حکومت وایي چې 200 کسان ووژل شول. نو ملت خو هم دومره زیات تحمل هم نه لري چې یو رنګ ویني تو شي خو دوه عمر وکړ چې دنیا یې متوجه کړه نو اوس پس د دینه دا امکان نه لري چې د ایران ملت دغه ټول جفاګانې هېرې کړي خامخا به د دې رژیم یا بیخي اصلاح کېدل اما که اصلاح کېدل یې نه وي ځکه چې د دې ماهیت همدغه شی ده چې دا اوه څلوېښت کاله یې ګورو نو چې دا ماهیت یې نه بدلېږي ممکن تر دې نه هم شدید اعتراضات به بیا پیل شي ممکن
بله او تاسو د ایران د رژیم د ماهیت خبره وکړله ځینې خلک داسې اټکل هم کوي یا هیله لري یا ځینې خلک هغه اټکلونه خپل هیلې د اټکلونو په شکل یا د شننو په شکل سره وایي چې کېدای شي د ایران د رژیم له منځه ځینې کسان را پیدا شي چې یو څه منځلاري وي او وکولای شي چې د ملت او حکومت ترمنځ سوله وکړي دا ستاسو په نظر څومره ممکن کار دی
او دا خبر هم و دا هغه وخت نه نه دي لاری جونی لو وخت نه بیا دا هڅه دا ورسته کله چې احساس شول چې د ایران ملت ډیر په تنگ ده او چندان خوشبینی نه لري د هغه وخت نه بیا دوی منځلاري او دا اصلاحات اصلاح طلبانو دا رواج کړی وو د دوی ډیر افراطی ډله هم و نظامی برخه هم لري او دا ټول برخه لري خو د دوی په دې څنګ څنګ کې وای دا خبره هم ویله او بعضی وخت به دا موقع برابر هم شوله یو دوره د رفسنجانی او د هغه نسبتا معتدل دوره وه او هغې ډېر تاثیر وکړي د ایران په اقتصاد په ثبات اما کله چې هغوی د منځه لاړل بیا دا وروسته په شمول د اوسنۍ رهبري دا نو نه منځلارې ده او نه لیاز کوي او نه حوصله کوي او دغه ته مونږ تاسو ولیدل چې څومره وینې توی شولې
ډېره زیاته مننه له تاسو نه اتمر صاحب تاسو ته خراغلاست وایم زما لومړی پوښتنه له دودیال صاحب نه هم همدا و چې دوی څه اټکل کوي چې آیا اعتراضونه به دوام وکړي کنه او له تاسو نه هم همدا پوښتنه کوم چې ستاسو شننه اټکل څه دی چې همدا د اعتراضونو پای و او که به بیا هم خلک اعتراضونو ته راوځي
مننه تاسو ته جناب دودیال صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه ونکیله وړاندې کوم یقینا زما باور داسې دی چې ایران همدغسې یو مسیر کې روان دی چې هیڅ امکان نه لري چې د رژیم بقا او ادامه په هغه کې ولیدل شي البته مقطعي به ځینې وختونه داسې وي چې رژیم به خپل ژوند ته تر یو حده پورې دوام ورکړي لیکن دغه مسیر چې اوس پیل شوی دا به دوام وکړي اوس اصلي لانجه دا نه دی چې د خامنه‌ای نظام یا د دوی رژیم یا د اخوندانو رژیم خلکو سلره لري اصلي جنجال د ایران هستوي پروګرام دی اصلي جنجال امریکا سره دی اصلي جنجال په سیمه کې د ایران هغه سیاستونه دي چې دوی په دې اوه څلوېښت کلونو کې دا چیغې وهلې چې موږ اسلامي انقلاب صادروو او تر یو حده پورې په دغه برخه کې دوی په لبنان کې په سوریه کې په عراق کې په فلسطین کې برلاسي ول لیکن د دې دوه کلونه را په دې خوا کله چې په سیمه کې لانجې ډېرې شوې دا ورو په ورو موږ ګورو چې د ایران لاسونه لنډ شوي دي ایران هغه تحریمونو سره مخ دی کوم چې د امریکا د خوا نه وضع شوي دي او دغه تحریمونه د ایران په اقتصاد باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی یعنې ایران هغسې یو هېواد و چې کلنی عاید سل میلیارده ډالره و نن دغه ډېر کم عاید د ایران کلنی اقتصاد تشکیلوي او دغه اوسني جریانونه هم چې رامنځته شول د دې هدف هم دغه اقتصادي برخه دی چې خلک غواړي چې اوس خلک خو په دې باندې دوی تظاهرات نه کوي چې خامنه‌ای دینی یا د دوی رژیم دینی خلک وایي چې موږ فقر سره مخ یو خلک وایي چې موږ پیسې نه لرو خلک وایي چې دغه قیمتي ډېر شوی خلک وایي چې دغه زموږ اقتصاد زموږ د ژوند تکافون نکی مشکل ده دی
او دا رژیم دا چې تاسو یادوي دا چې خلک ورسره مخالف دي دا توان لري چې دغه مشکلات حل کی
اقتدار وسنه لري تعریفونه سره دوی یو خو ډیر افغانم چې دی اخوندی رژیم هم لکه زمون د حکومتونو یعنی دوی تر وګونو پورې په فسادونو کې پر رشوت کې په دغه شیانو کې دوی غرق دي یعنی خلکو ته هغه د دوی حق او کومه څه چې لازم دی هغه نه ورسي یعنی اوس وخت کې د ایران خلک رژیم سره دغه ستونزه لري سره د دې نه چې د ایران خلک دغه ایدیالوژي سره مخالف دي او نن چې تاسو د دوی شعار ګوري د دوی شعار کلا د دغه نظام یا د دغه رژیم له منځه تلل دي زما ارزه و چې یوازې دا د ایران د رژیم مشکل یوازې خپل خلکو سره نه دی د ایران مشکل د نړۍ سره هم دی لکه چې مخکې ما ارز وکړ چې د استوی پر ایران مسله ده او نړۍ یا مثلا امریکا یا اسرائیل یا نور غربي هیوادونه دغه پر ایران سره مخالف دي او دوی دا خبره مخکې د دې تظاهرات نه ترامپ دا خبره کوله چې ایران دې باید دغه برنامه ودروي او غیر د دې نه چې دغه برنامه دی ونه دروي هغه نړیوال هیات ته دوی اجازه ورنه کړي چې دا سایتونه وګوري دغه غنی سازی دوی بند میکی بل هیڅ لار نه لري هغه بلاستیکي راکټونه دوی له منځه ونیسي د اصلي مشکل د ایران د نړۍ سره دغه دی اوس چې دغه تظاهرات رابرسیره شوي دي دا هم یو بل فشار دی د ایران په رژیم باندې چې اوس وخت کې زه فکر کوم ایران ډیر بد حالت کې قرار لري یعنی دا به ډیر مشکل وي چې ایران د دغسې یو حالت نه بیخي او نورمال حالت ته وګرځي
یعنی تاسو هم فکر کوئ چې احتمالا اعتراضونه به دوام وکړي په دې هیواد کې
زه داسې فکر نه کوم چې اعتراضونه ځکه خلک د اوسپنې نه دي جوړ شوي تاسو چې په هره شپه 200-300-500 کسانه ووژنئ خلک هم بیا یو حد لري که نه دغه حد نه بیا کله چې ظلم زیاتی او په اصطلاح قتل بیرحمي دا ډیریږي نو بیا سره د دې نه چې د خلک غصه او خشم دا به ډیریږي لیکن دا یو حد لري لیکن دا په دې معنا نه دی چې دغه مسیر به ودریږي احتمال د دې شته چې یو مودې پورې بند شي لیکن که بند هم شي امریکا هغه بل برنامه لري چې ایران د هستوي صلاح د هستوي پر ایران مسله ده چې د ایران یعنی موقعیت د نړیوال سره مخامخ کوي او نړیوال یا امریکا یا اروپایي هیوادونه د ایران نه دا غواړي چې هستوي برنامه دې ودروي بلاستیکي راکټونه دې له منځه یوسي او ډېر خبرې دي چې ایران اصلا دغه ته چمتو نه دی
بله
اصلا ایران دا غواړي چې دغه خبرې دې همداسې دوام ومومي دوی د وخت ځانته ذخیره کړي او په یو نوه یو نوه دوی د خپل نظام په خپو همداسې وساتي لیکن د خلکو دریز چې دی ایران فرق کوي د نورو هیوادونو سره ایران یو پرمختللی هیواد دی خلک یې تقریبا ټول لوستي دي او دوی یو اندازه اجتماعي شعور نسبت د نورو هیوادونو سره د دوی ډېر دی او دغه تاریخ دوی لري هم د شاه په وخت کې هم د خمیني په وخت کې هم اوس یعنی زه داسې فکر نه کوم که د ایران اخوندي رژیم په دې بیږي چې دغه خیزشونه دې مهار کړي او دې شاته هم دغسې برنامې دي لکه چې تاسو په عراق کې ولیدل په لیبیا کې ولیدل مثلا په سوریه کې ولیدل دغسې خبرې دي یعنې دا یو مغلق ثبوتي سیاسي مسله ده
ډېره زیاته مننه زمونږ اصلي البته دا زمونږ د پروګرام د سریزې یوه برخه وه چې اوریدونکي د وروستیو اعتراضونو له جریان نه خبر شي او ستاسو نظر په دې باب چې آیا دا اعتراضونه دوام کولای شي کین شي کولای دی حکومت توان څومره د خلکو د اعتراضونو د دوام حوصله څومره ده په دې باب تاسو مو ډیر واوریدل او خپ زړه پورې معلومات مو واوریدل دوالو شنن کو ډیره زیاته مننه اصلي مسله زموږ د دې پروګرام دا ده چې د دې اغیزې به حمله سیاسی پلاوه او حمله اقتصادی پلاوه پر سیمه باندې چوي بیا ورزما خغلی دودیال ته دودیال صاحب له اقتصادی پلاوه امریکا د لویدیتس تر سختو تحریمونو لاندې دی او ایران د دې سیمې له هیوادونو سره د افغانستان په ګډون اقتصادی تعاملات لري په دې خاطر چې په دې سیمه کې داسې هیوادونه دي چې د امریکا د بندیزونو ډیره پروا نه ساتي لکه د منځنۍ اسیا هیوادونه یا مثلا افغانستان دی چې په خپله د لویدیس په بندیزونو کې شامل دی که ایران کې دغه اقتصادي وضعیت لکه چې تاسو یادونه وکړه مخکې او اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه په دې شکل سره دوام وکړي چې د ایران اقتصاد نور هم وځپل شي د دې عواقب د منځنۍ آسیا لپاره د منځنۍ ختیځ لپاره او د افغانستان لپاره چې یو د ګاونډیو هیوادونو لپاره
فوق العاده تاثیر لري. هر نوع جنگی حالت یا جنگ ته نږدې حالت، تهدیدآمیز حالت، اقتصادي وضعیت په څو شکلونو خرابولی شي. اول په خپل تولید، د تولید پروسه او د خدماتو عرضه مختلف کیږي، په شمول د ترانسپورت، د مالونو انتقال، خارجي تجارت، د ټول ورسره خلک دغه کسان چې مالونه عرضه کوي دوی احتکار کوي، دا احتکار بیا نور هم دا مشکل دوه چنده کوي. بل عامل رواني عامل ده، خلک روح انور خطا کیږي، مړي وي بازارونو ته چې زیات خرید وکړي او دا د مالی بازارونو په شمول دا خلک ټول دغه پیسو سره چلند بدلیږي.
دا په ایران کې یادوي که په سیمه کې
په هر ځای کې ټوله اوس د ایران هم همدغه خبرې چې زه تاسو ته وایم، یو خو تعذیرات دي چې په دوی باندې لګېدلي، اقتصاد ډېر خراب و، که بل دغه جنګي حالت چې راغی که هغه د اسرائیلو حملې وي او که دغه اوسنۍ خونریزیګانې چې روانې دي، دې ټولو هم رواني عامل درلوده، هم تولید په ټپه ودراوه، هم تجارت. مثلا دا اوس ګوري هندوستان وریجې ورلېږلې، ډېرې زیاتې وریجې ورلېږلې، د ایران خپل تولیدات خرما او تر یوې اندازې کبان او تر یوې اندازې پورې د لبنیاتو دا دي صحیح ده، اما وریجې ټولې هندوستان نوی دا اوس هغه د درې ورځې کې چې هندوستان یو دانه وریجې نه ده لېږلي، ځکه چې ترامپ هلته منطقه کې خطر هم احساسوي. بل دا چې د امریکې متحده ایالاتو وویلې چې موږ په دغه تجارت باندې دغه څه چې ایران ته ځي په دې باندې 50% دا تعرفه نور هم لوړوو، د دغه د ویرې نه دوی ته دا صادرات هم قطه شول. نو دا هم د پخوانیو دوامدارو تعذیراتو تر څنګ او د وضع د کړکېچن کېدو تر څنګ دا تجارت هم دوی باندې بند شو. نو اوس وضعیت ډېر وخیم ده، خلک خوراکي مواد ډېر ناچیزه خوراکي مواد لري او هغه کوم څه چې په فروشګاو په دېو کې وو هغه د بدې ورځې لپاره هغه فروشندو احتکار کړي دي، او رواني عامل دا ده چې خلک څومره وارخطا دي. دا ټول دا ناوړه تاثیرات دي په ایران او دا په هر ملک کې، په هر ځای کې چې جنګي وضعیت راځي همدغه علایم او همدغه نښې ورسره وي.
بله دودیال صاحب، د وروسته له دې چې د طالبانو حکومت له پاکستان سره پر راکړه ورکړه تقریبا بندیز ولګاو، ټولې لارې ورسره بندې کړې له جګړې وروسته، د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته، نو د افغانستان ډېره اتکا پر ایران شوه، د ایران پر وارداتو شوه. د دې وضعیت له رامنځته کېدو وروسته د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي رژیم یا دغه اقتصادي نظم به په څه ډول وي، او آیا دا واردات له ایران نه به دوام وکړي؟ ایران دا توان لري چې په خپل هیواد کې خلک له لوږې سره مخامخ دي، آیا افغانستان ته به د مخصوصا د خوراکي موادو رسولو ته دوام ورکړی شي؟
نه،
په صورت سره په دې حالاتو کې هر هوا چې وی اول خپل سرحداتو ته توجه کوي. همدغه اوس هم د ایران نظارت هغه د اسرائیل په جنگ کې هم موږ ولیدل چې په افغانانو څومره فشار راغی. زیاترین مهاجرین همغه د اسرائیل په حمله کې راوشړل، حتی ډېر افغانان هلته قتل شول، بندیان شول، بېلابېل تهمتونه پرې باندې ولګېدل او په قیمتونو باندې هم تاثیر وکړ. په دې هراتو زرنجو په دې ټولو کې دغه موږ چې دوی سره لوی بندر لرو او که دغه سرحدي بازارونه چې جوړ کړي دي د یو سخت ټکان وخوړی او اوس بیا هم دغسې. نو په هغه صورت کې چې په ایران کې داسې د قحطي مشکل ولیدل شي، نو افغانستان ته معلومدار د غذایي موادو، د درملو، د دېو صادرول کمیږي. اما افغانستان خوشبختانه د دې خواته نور بندرونه هم لري د شمال ګاونډیو سره. دوی د غذایي محصولاتو خصوصا ترکمنستان و قزاقستان و دا ټول د پرته له تاجکستان نه، چې زمونږ د برق په باندې ډېر مونږ متکي یاستو، نور زمونږ درې ګاونډي هېوادونه چې دي هغه د غذایي موادو عمده صادرونکي دي افغانستان ته. انشاءالله افغانستان به ډېر متضرر نه شي، اما تاثیر لري ولې نه. مونږ تاسو د ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان د ټولو سره د خوراکي موادو لري. د دې نه برعلاوه د چین محصولات هم را روان دي، اگر چې هغه لار لرې ده د ترین دغسې یو ریښ قزاقستان چې دي، بیا د هغې خوانه راځي، همدا زموږ د شمال ختیاهن باندې دا ریل راځي او بیا دلته یې واګونونه تخلیه کېږي، اما تاثیر لري. د بلې خوانه د پاکستان اوس علاقمندي دا ده چې بېرته دغه لارې خلاصې کړي، اگر چې دغه اوس هم د محصلینو د ملکي کسانو تک دا تک ترې اندازې شته ده او پرته د دغه تجارت نه د افغانستان سره پاکستان هم چاره نه لري. خو دا څه سیاسي مجبوریتونه وو چې اوس یې داسې وضعیت پېښ کړی و. خو افغانستان تنها په ایران باندې متکي نه ده، نور ګاونډیان هم لري، خو تر تاثیر وموکي تېروحه ده بېوکي.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب ستاسو له نظره. موږ خو هغه د اقتصادي مسایلو احتمالي اثرات له ښاغلي دودیال سره وڅېړل. له سیاسي نظره کله چې د عربو پسرلی پیل شو په 2010 کال کې، اولته په منځني ختیځ کې او د افریقا په شمال کې رژیمونه بدل شول، حکومتونه وپرځېدل، اغه د یوازې ک زما سم په یاد وی فکر کوم د تونس لومړی ځل د تونس له مظاهرونه پایل شو او بیا په مصر کې چې کله مظاهرو ته پراخ مظاهرو ته بلنه ورکړل شو، لغه نه ورسته د منځني ختیځ په هیوادونو کې مظاهره پایل شو او هلته اغه وضعیت راغی په لیبیا کې او په د نورو هیوادونو کې په سوریه کې چې عواقب یې مونږ د نن ورځ هلته وینو. د سیو څه شته چې د ایران د اعتراضونه او پاڅونونه دي د منځنۍ آسیا په هیوادونو باندې چې هلته هم تقریبا د ایران رژیم ته ورته حکومتونه واکمن دي، انتخابات نشته، د دیموکراسي اصول نه مراعاتیږي، او په افغانستان کې چې د طالبانو حکومت واکمن دی او تر اوسه پورې د کوم بدلون یا د نورو د ګډون نښې نښانې هم نه پکې ښکاریږي، چې دې ته سرایت وکړي داسې یو احتمال وینئ تاسو؟
دا احتمال ډېر زیات وینم، ځکه هر تحول چې په سیمه کې راځي مخصوصا پر هغه هیوادونو باندې ډېر تاثیر کوي کوم چې دوی ضعیف هیوادونه دي. مخکې د دیال څه ویلې زموږ اقتصادي برخه، یعنې موږ خپله هغه توانمندي یا هغه کفاحت نه لرو چې ټول ضرورتونه خپل د ننه د هیواد نه پوره کړو. اتمی ده چه منگه نور هیوادونه تا ضرورت لرو او هر تاول چه پرسی مکی رازی اخا پا منگه ده تاثیر کهی. مثلا دا پاکستان ده لار بنده دل دا سیده که یو سیاسی تصمیم ده در یو هده پوره ده یو مقطع زمانی ده پارا امکان لدی چه صحیح، اما دوام داره توگه چه دا ده خبلا ده افغانانو حق ده. زده سوهم چه دغه لاره زمون حق ده، مونږ ول خپل حق بل چاته پریږدو چې هغه من حیث یو وسیلې د فشار په مونږ باندې هغه نه استفاده وکړي. یعنې مونږ باید په دې باندې سر خلاص کړو. همدغسې تحولات چې په سیمه کې راځي، مثلا اول خو زه دا وایم کله چې ایران کې مشکلات ورسره ولې زیاتېږي، هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ په سیمه کې دغه مشکلات محسوسېږي. اول ایران په منځنۍ آسیا هېوادونو کې ډېر سرمایه‌ګذاري لري، او کله که د ایران مشکل حل نشي یقینا چې د منځنۍ آسیا هېوادونه دویم ستونزو سره مخامخېږي، او هلته